اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او د سردار دی تکر د پروګرام بل ډیوی سره تاسو په خدمت کې زرم. خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو سپڅه دا د نن ورځ په بل ډیو کې موږ تاسو سره د پښتو په ولسي ادب د پښتو په ادب ور سره د شاعرۍ په اسنافو او د دیبانو شاعرانو په جون او د هغوی په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې شریکو. نن به د سره د یو خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې خزینه شاعر نوم دی حسینه ګل تنها. په تیر شوي پروګرام کې که ستاسو یاد وي نو موږ تاسو سره د کاکا خیلو چې کوم په پښتو ادب کې د هغوی کومه برخه ده د هغې په حواله باندې موږ ډېرې تفصیلي خبرې کړې وې. موږ دا ویلو چې یاره د کاکا خیلو په پښتو ادب باندې ډېر لوی احسانات دي او هم په پښتو ادب ور سره په تاریخ باندې ځکه که موږ وګورو نو بادشاه ظفر کاکا خیل پښتانه د تاریخ په رڼا کې دغه کتاب دی چانه پټن دی. دغشان وقار علي شاه کاکا خیل هم په تاریخ پوه دی، تاریخ دان دی، ډېر کار کوي په خپل ځای باندې لګیا دی او دغشان نور زمونږ د کاکا خیلو چې څونه ادبي کورنۍ ده دا ټول زمونږ د پښتو ادب لپاره ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ډېر نه هېرېدونکی کار دی خلکو کړی دی. نو نن د سره د دې حسینه ګل بیبي په حواله باندې نظر شریکو. حسینه ګل په کال 1928 د جون د میاشتې په 22 نیټه د میا مظهر شاه کاکا خیل کره د نوخار تحصیل په مشهور کړي زیارت کاکا سر کې پیدا شوې وه او د ادبي هلو ځلو نه پرته سیاسي سرګرمو کې هم برخه اخیستې ده. همدغه وجه ده چې په یو موقع باندې د بلدیتي انتخاباتو کې د خپل کلی د یونین کونسل کونسل شوې هم وه او بیا د هغې نه پس د نوخار تحصیل کونسل هم منتخب شوې وه. د دې نه علاوه د یو زنانه فاونډیشن نومې تنظیم کوارډینیټر هم پاتې شوې ده او د ریډیو پاکستان پېښور په پروګرامونو کې به حیثیت د اناؤنسرې د نطاقې د قربتوب هغې هم کړی دی او دغه شان حسینه ګل تنها په خپل ژوند کې مشغلي کې د دې متعلق لیکي چې دی ډېر په جذباتي انداز کې د خپلو خواهشاتو اظهار ځای په ځای کړی دی. بله کومه خبره چې د هغې د شعرونو څرګندېږي هغه زموږ د غلطو او فرسوده رسمونو او رواجونو خلاف بغاوت دی. داسې ډېرې خبرې دي د دې په شعرۍ کې په آزاد نظم کې هم ډېر ښه آزاد نظم هم لیکي، غزل هم لیکي او زموږ سره نور زموږ دي د مېلمانه موږ سره په پروګرام کې موجود دي. هغوی به هم د جون په هکله باندې تاسو سره نورې خبرې هم شریکوي. موږ سره زموږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي. موږ سره ډاکټر احمد مغبوم صاحب هم په پروګرام کې موجود دي. نو ورځو اسماعیل گوهر صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره د حسینه ګل تنها بیبي په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو. مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
ڈاکٹر صاحب د جون چې کومې غټې غټې خبرې وې، لوی لوی خبرې وې، هغه خو تاسو سره ما شریکې کړې. باقي اوس د هغې د جون په حواله که نور څه نظر تاسو شریکول غواړئ یا د هغې د غزل په حواله څه ویل غواړئ، د هغې د آزاد نظم په حواله باندې څه ویل غواړئ، چې څه مو نظرې را سره شریک کړئ.
زما خیال دی که ستاسو اجازه وي نو زه د هغې د کتابونو به هم لږ ذکر وکړم چې د دې کتابونه کم کم چاپ دي او کله چاپ دي. که نه شاعری مجموعه بیا ور پسې دریمه دغه د شاعرۍ مجموعه ده خو ته خبرې کوه. دریمه مجموعه د شاعرۍ ده د هم هغه سه موسم ده او بیا دغه د شاعرۍ یو کتاب ده په 2009 کې چاپ شوی ده لمانه مبلېګا. په 2009 کې چاپ دی نه پس د شاعرۍ یو بل کتاب تینځن کتابی چاپ ته خپل आवाज لتانه اورم او د شاعرۍ بیا خدمت کتاب دې لمانه څنګه جدا. او د سره سره هغه یو کتاب لیکل دی د زمونږ د بلوچستان ډېر ښه نقاد او شاعر او بلکې نقاد نه او شاعر نه زیات زه هغه ښه د سفرنامې ادیب ګرم سفرنامه نگارو افضل شوک افضل شوک نو د افضل شوک په فن باندې د افضل شوک په شاعرای باندې د هغه په سفرنامه باندې د هغه په فن باندې هم حسین انګور یو کتاب لیکل دی او نوم یې د افضل افضل شوک بیا چې د هغه افسانو ته موږ راشو د هغه د افسانو اولنی کتاب د نیمګړی کتاب او د افسانو دویم کتاب دی د اوخ کو مارغان بیا دوه ناولې لیکل دي اولنی ناول یې په کال 2011 کې چاپ شو د هغې نوم ناول نوم دی ملکه نو د بادشاه ښځه چې کومه ملکه دا ملکه د هغې نوم دی 2011 کې چاپ دی بل ناول یې چاپ دی په 2015 کې د هغې نوم دی وختونه بیا د هغې یو سفرنامه چاپ ته امریکې ته تللې وه هغه سفرنامه چې ده هغه په لاره ځم ټوله زنګېږم دا سفرنامه هم د هغې چاپ ته اوس د هغې دغه چې مونږ کار ته ګورو چې د هغه څومره شاعري چاپ ته د هغه څومره ناول چاپ دی د هغه څومره افسانې چاپ دي نو مونږ ویلی شو چې هغه د نثر او د نظم دواړو لیکونکي ده یعنې شاعري هم کوي او نثر هم کوي زمون پروگرام چون چې زمون ټایټل زمون پروگرام دی غزل ته جاته خبره به په غزل کو خو دغه د هغه د پیجنګلی په خاطر او ریزن کو سره دی هغه د زیات پیجنګلی په خاطر په زده وې ما چې افسانه کې هغه ز د رائے مې د ډیره خو افسانه نه ګاره ده کامیاب افسانه نه ګاره ده یعنی په افسانه کې کیسه چې کومه هغه ډیره روانه ده با مقصد ده جب آسانه ده خوږه ده کرداري نگاری ښه کوي منظر نگاری ښه کوي ما څه پښتو افسانه راغونډولي راغونډې مې کړې د هغې مې ترجمه کوله نو ما ته داسې یاد شي چې د دې افسانې نوم هلمند و کومه چې ما راغستې وه ما چې ترجمه کړې وه نو مونږ دې پروګرامونو کې تنقید هم ډېر کوو مثبت تنقید چې کوم دی هغه د ادب لپاره ضروري دی هغه هم کوو خو ځینې ځای کې چې یو ښه شاکار ښه فنپاره ښه افسانه ښه غزل په مخه راشي نو مونږ د هغه ستاینه هم کوو نو زه یم چې د حسینه ګل د دې افسانې به هسې خو زه د هغې په شاعرۍ او په ناول او په تنقید په درو واړو کې زه چې د هغې ستاینه کومه زه چې هغه ښه لیکونکي ګڼم هغه د افسانې لیکونکي ده هغه یو ښه افسانه نګاره ده بیا د هغې په افسانو کې څومره چې ما لوستو دي دا هلمند افسانه چې دا د پاکستان او د افغانستان د هغه وخت په حالاتو باندې او موجوده چې کوم حالات دي په دې معنی لکه یو وخت کې په افغانستان کې د یو دنني حالات داسې شول چې عام خلک چې کوم څه دېرش لکو نه زیاته نو هغه پاکستان ته واوړېدل نو هغې بیا دلته اوسېدل دلته هغې لپاره کیمپونه جوړ شول دلته هغې لپاره بیا یو ای نو په مخه راغی نور هم په ملکونه په مخه راغلل نو هغې ته به هغه خوراکونه به دلته ورکولی شل د هغو د ضرورت سامانونه به دلته ورکولی شل نو په دې موضوع باندې هغې افسانه لیکل ده چې یوه جینۍ د هغې بوډۍ مو چې کوم افغانستان نه راغلی دي هغې هجرت کړی پاکستان کې دلته دي بیا هغې کیمپونو کې چې کوم امدادي کارکنان راځي نو هغې کې یو هلک دی هغه سره د دې جینۍ واده وشي د دې زوی وشي د هغه زوی هلک نوم هلمند دی او زګه چې د هلمند نو د جنه چې کومه افغانای ده نو دا وی چې موږ د هلمند موږ د هلمند ما ته هلمند یا دیږي ما ته هلمند یا دیږي نو د دې چې ما شوم شي د هغه نوم هم هلمند دی او به چې هلمند د ګلو شي د مور ته خبرې کوي چې موږ خدا افغانستان موږ د هلمند موږ د هلمند وجود زموږ وطن خپل دی موږ به ګورو نو ډیر وخت پښتانه ما شوم بیا دوی شي نو اخر د پاکستاني جنۍ چې خزه چې کومه د افغانۍ جنۍ ده او د هغې خاوند چې کوم دی پاکستاني دی نو دې تیار شي چې اوس حالات لږ ښه شول او ته د هلمند هلمند یا دی د رژیم هم دی مو هلمند دی نو زه چې د هلمند وګورو نو دوی چې هلمند ته لاړ شي نو په هغه ورځې هلته دماکه وشي نو هلمند په کې مړ شي پلار یې هم په کې مړ شي او دا جنۍ چې ده زخمي حالت کې هسپتال ته لاړه شي یره په دې دهشتګردۍ موضوعاتو باندې خانه جنگي موضوعاتو باندې افغانستان کې پاکستان کې د دهشتګردۍ موضوعاتو چې کومې افسانې لیکلې شوې دي نو د کیسې په لحاظ باندې او کیسې په مخکې د بوتلو لحاظ باندې هغه کې چې کومې انساني همدردۍ دي یو جذبه ده او د جنۍ نه جوړه مور ده او بیا د اکثر د هغې واده کېدل زوی کېدل د هغې مهمن د کوتل حال په خپله خاورې سره خپل وطن سره د انسان چې کوم فکرې مینه ده یاره د ټول سیزونه هغې کې داسې غون راغون دي چې زه دا د پښتو په افسانو کې چې کوم د بشرګردۍ په موضوع لیکلی شوي دي زه دا ډېره کامیابه افسانه ګرم او ډېره ښه افسانه ده. نو دا مې ځکه وایي چې اورېدونکو ته دا نازو شي چې حسینه ګل چې کومه ده هغه یوه ښه افسانه نګاره ده. بیا د دې د ناول خبره ده، د دې ناول چې کوم ملکه چې کوم دی ملکه دا غټ ناول دی او دغه زما په مخه ته پروت دی. نو اسې دا لومنې مې دا ده چې دا 200 صفحو ناول دی او دا 200 صفحې دي د دې ناول 200 صفحې دي. د دې ناول د کیسې نه زه ټول ځکه خبرې مې چې زمونږ په پاکستان کې د ټي وي ډرامه نګار چې کوم دی اصغر ندیم سید نو هغه ګوري یره اردو نه علاوه په نورو ژبو کې کومې خاص افسانې دي یا ښه کومې ناولې دي چې هغه اردو کې ترجمه شي او موږ ډرامه یې تشکیلي وکړو ټي وي دپاره. نو ما سره څه داسې رابطه وه چې یاره دا ناول ملکه چې کوم دی که دا ترجمه شي اردو کې نو موږ به د دې یو ډرامه یې تشکیل وکړو او دا به موږ پاکستان ټي وي دپاره پی ټي وي دپاره به موږ یو د دې نه ډرامه یا ډرامه سیریل به موږ جوړ کړو. نو ما دا ناول په اردو کې ترجمه کولې ګران کاری دمره ناول لوستل ترجمه کوله نو ما ته دا وویل شل چې ته په پښتو سره سره په اردو باندې هم یو تخلیقي عبور لرې نو ته به دا ناول ښه په تخلیقي انداز کې ترجمه کړې. ما دا ترجمه کړو خو هغه اوسه پورې د هغې ډرامایي تشکیل نه دی شوی او شاید چې او نشي د هغې یو وجه وه. هغه دا وه چې نن په ټي وي باندې چې په پاکستاني ټي وي یا په نورو د میډیا په چیرې نومونه چې کومې ډرامې نه شریکېږي نو هغه لږ سردا چې غونې دي چې هغه کې زیات منظر نگاری منظرونه داسې ښایي بار ملو کې هغه پکچرایز کېږي هغې کې لکه دریاب دی د دریاب غاړه ده او کشتۍ دي او موټر بوټ دی او په هغې موټر بوټ کې هیرو هیروینه لکه جینۍ ناستې دي د هغې مینې محبت څه خبرې دي ګیلې مې دي. نو دا سیستمونه چې کوم دي هغه نن سبا خوږېږي حالانکه هغه زموږ د معاشرې د 50% ژوند باغس زموږ د ژوند د کاسي پکې نه ده خو په مارکیټ کې دا شی روان دی. خو د حسینه ګل دا ناول چې دی نو هغې کې د جینۍ چې د ملکه نو دا دی وړي چې غونې کلي جینۍ ده او د دې مور بیماره ده او دا ډاکټر له ځي هغې له دیوانې راړي او د دې جینۍ د ژوند حالت پې داسې دي سماجي حیثیت پې داسې چې دا هغه ډاکټر له خوشحالو له چې زما مور له خدوی راړي نو هغې له هغی وړي په ګفټ کې ورګي. نو داسې ډرامې کې کوم کې چرګې او هګۍ او کلی او وړي کې کلی داسې د غریبانانو کیسه وي او ټول ناول په هغې باندې وي. نو هغه زما خیال دی چې پی ټي وي باندې نن سبا هغه ذوق د خلکو داسې دی څنګه چې ما وویل چې داسې د اډوانس ماحول او د اډوانس معاشرې چې کوم عکاسي دا خوښي ګوکې هغه زموږ د 50% یا دې نه دي چې کومو خلکو ژوند یې خوښي. نو دې کې داسې یوه کلیواله غونې کیسه ده. خو بهر حال دوه ناولې دي هغې لیکل افسانو دوه کتابونه چاپ کولو دا زه همت ګڼم. بیا په لاره ځم ټوله زنګېږم دا د هغې سفرنامه. نو دا ده چې لیکي چې کوم دی نو لیکونه ډېر ښه دي. راځم به د هغې غزل ته. غزل د مخکې کله کله زموږ د پروګرامونو کې څه داسې سوالونه را پیدا شي چې ویره د دې به جواب کوو هغه بیا وخت په کې نه سلیم راشد یو پروګرام کې دا سوال پورته کړو چې آیا نن چې کوم دی مخکې شاعران چې کوم دي هغوی یو سماجي کردار او یو قومي کردار او اوس شاعران چې هغه کردار نشته. نو سلیم راشد یو سوال پورته کړو چې آیا نن ادیب چې کوم دی شاعر چې کوم دی د اظهار ازادۍ لپاره اواز پورته کوي سامانن جدوجهد کوي. نو تاسو ورته لندغولې تاسو ورته مخکې یو سوال کېښودو چې راشئ باید د ضروري دي چې هر شاعر به عملي طور باندې په سیاست کې راځي. نو سدي منیم خبرې په کار وي خو زه هغه بیا پرېږدم ځکه چې په تېر پروګرام کې مضمون صرف زما په حواله یو خبره وکړه په هغه مکتب خبره کړې وه. نو مضمون بیا صحیح چې اسماعیل ګورد په دې باندې لږ نور داسې یو کتابونه چې دا خبره زه ته ورسېږي چې مکته چې کومه ده دا د غزل اخرنی شعر ته وي چې نه دې نه اولنی چې کوم دی هغې ته اخرنی شعر وي. نو او یا دویمه خبره دا وه چې د کوم غزل چې مکته نه وي د شاعر نوم چې په کې نه وي نو آیا دا به نامکمل غزل وي. نو لغنې مغموم صاحب خبره مکمل غوښونه کړه واغې دا وایي چې په دې معنی کې لږ نور سټډي وشي او موږ یو حتمی نتیجې ته ورسېږو هغه وکړو. نو په دې معنی چې ما وکتل نو څه کتابونه چې کوم ما نه کتلې کتل کوم چې اویلیبل وو هغې کې د اردو که هغې کې د پښتو نو هغې کې څه ځای کې ما ته لکه ما د پروفیسر ډاکټر فاروق چودري په کتاب وکتو د ډاکټر هارون رشید ته بسم چې هغه په دې اصلاف او په دې سیزونو باندې ډېر لیکي د ډاکټر حمید الله هاشمي مې وکتو نو څه ځای کې ما ته دا خبره را نغله په مخه چې د مکتب عام چې تعریف ته کوم چې موږ پوهیږو چې مکتب د غزل اخیری شعر دی کوم چې د شاعر نوم راځي نو ټول وي دغه تعریف کړی دی ټول دغه تعریف کړ دی. بیا ځینې لغات دي ځینې فرهنګونه دي په هغې کې د دې اصنافو یا د دې نومونو وضاحت نه وي نو هغې کې لکه په اردو کې فرهنګ یا صفیه چې دی مشهور فرهنګ دی زمونږ پښتو کې زمونږ دریاب چې دی قلندر صاحب دي ډېر محنت سره لیکل دی نو په هغې ټولو کې دا وایي چې یاره د غزل اخیری شعر چې په کوم کې د شاعر تخلص یا نوم راځي هغه مکتب ده نو هر ځای کې د مکتب تعریف شوی دی حقیقت هغې سره دا لیکلی شوي دي چې د غزل اخیری شعر چې کوم کې د شاعر نوم راځي هغه مکتب ده. نو د غزل ما داسې ځای کې باوجود مغموم صاحب تېر ځل دا وینا کړې وه چې اسماعیل ګور دې لږ دا وګوري نو ما نو چې څومره کتابونه کېدل او ما چې وکتل نو په دقه تعریف یې په مخه راغی چې د غزل اخرنی شعر چې په کوم کې د شاعر نوم راځي هغې ته مکتب وي. بیا دا خبره هیڅ ځای کې نشته چې په یو غزل کې چې د شاعر تخلص نه وي راغلی نوم نه وي راغلی دا به نیمګړی غزل وي. په دې معنی بسونه نشته. د هغې وجه دا ده چې د شاعر تخلص چې کوم دی دا په غزل کې اخرنی شعر کې راویستل دا یو ښایست دی دا یو حسن دی او دې سره احساس کېږي چې دلته شاعر غزل ختم کړو د شاعر خپل اوریدونکو سره د نوم تر حواله پورې یو تعارف وشي خو مکتب چې کوم ده دا غزل لپاره ضروري امر نه دی. ضروري امر ولا دا دی چې د غزل مطلب وي اولنی شعر چې کوم دی مطلب چې کوم دی دا به همکاشي هم ردیف وي که دا همکاشي ردیف نه وي نو دا غزل لپاره ضروري دی مطلب د سر شعر
مطلب
ولې اخرنی شعر کې که د شاعر اخیرنی شعر کې که د شاعر نوم نی هغې خپلې هغه نه پنځه شپږ اووه اته څومره شعرونه مې چې دي هغه مکمل کړ دي غزل یې پرېښی دی که د هغې نوم پکې نشته نو موږ هغې ته نامکمل غزل نشو ویلی. او ما تېر ځل مې حواله را کړې وه چې ما د خوشحال بابا په دیوان کې د دیارلسو او څوارلسو شعرونو داسې غزل وکتل حالانکه خوشحال بابا ډېر اوږدو اوږدې غزلې نه دي لیکلي پنځه شعره شپږ شعره اووه اته چې کوم اوږدې غزلې دي هغه دیارلس څوارلس د هغو طویلترین غزلې چې کومې دي هغه دیارلس څوارلس شعره دي. نو د دیارلسو څوارلسو شعرو ته هم خوشحال بابا مکتب یا خپل نوم پکې نه دی استعمال کړی نو بیا زموږ به دا وکړو استعمال نه شي او نو غزل به مکملي او غزل دپاره مکتب ضروري نه ده البته د سر شعر مطلب چې کومه دا کوله ضروري ده
ضروري ده.
د حسینه ګل شاعرۍ ته به راځو. موږ د حسینه ګل شاعرۍ ته ښه یو خبره مې یاده شوه تاسو وایي چې حسینه ګل تاسو ور هغه زوړ تخلص واغوستو چې حسینه ګل تنها دی دا تنها تخلص چې کوم دی دا اوس پرېښی دی دا د دې په کتابونو کې دا نه دي او په نویو کتابونو کې نشته چونکې تاسو کې د دې زړې مجموعې دي نو دا نوې مجموعې چې راغلي نو دی کې د تنها لیکل پرېښی دی. زما ښځه چې کله نه د دې واده شوی دی وارثان نایب سره هغه هم شاعر دی نو هغې نه پسته بیا دې تنها لیکل پرېښی دي. دوه خبرې به یې د پېژندګلي په هکله د وارثان نایب د دې د کور والې په حواله به وکړم چې هغه د مردان دی نو واده مردان کې شوی دی مردان کې اوسېږي او وارثان نایب چې کوم دی هغه شاعر هم دی او مردان کې په جی پی او کې بټاخانه کې ملازم دی. ما سره په افغانستان کې یو دوه ورځې یو ځای پاتې شو زیات په بیا ما سره نو ما داسې اندازه ولګوله چې زه خو داسې ملګرو سره په محفل کې ډېر شوق مزاج نیم شوق طبیعت نیم زه کمې خبرې کوم چې دا سړی وارثان نایاب صاحب چې کوم دی دا سړی مې وایي بخښنه غواړم شاعر دی ادیب دی یره چې دا وارثان نایاب سره زما دمره تعلق نه خو دی ما سره خوښ ته کې څه وجه ده نو بیا ما خو تر تاسو نه خو دا ما اندازه ولګول چې هغه هر سړي سړي په هر شاعر سړي هر ادیب سړي چې کوم ډېری خبرې کوي یو چاپسې خبرې کوي یو غیر ضروري خبرې کوي نو وارث خان نه یا باغ سره تنګیدو نو دې دې به ما سره نو دا چې د نمود او نمایش ولا شاعران چې کوم دی ادیبان چې کوم دی زیاتو خبرو ولا او چاپسې خبرې او هغه سي خلکو باندې ډېر زیات تنګیږي نو د حسین ګل قدردان دی هغه د ادب دی هغه د تخلیقاتو دی چې ماته دا وی چې حسین ګل چې سمره ریډیو کې درامې پیش کړی دی نو زغ ریکارد او باسم زغ او باسم زغ راغوندو مو زه هغه چاپ کوم خو دا اوس د ودرو رسو کې داسې چې نه خبر شم ماته نوم نه دی یاد خو د ودرو رسو کې خبر شم د کتاب نوم راته نه دی یاد خو دی وارثان نایاب دی حسین ګل د خاوند د وارثان نایاب شعری مجموع مصدق یافت کې چاپ شل هغه شاعرون دی اول شعری مجموع چاپ کړ نو په دې حواله باندې حسین ګل خوش قسمت ده چې د هغه د کور ولا چې کوم دی هغه شاعرون دی ادیب دی د دې ادب قدردان دی او ریډیو نه د دې د ټرامو د کارونه وختل دی هغه ترتیب کول یا چاپ کول خپل شعری مجموع چاپ کړی نو په دې حواله باندې چې کوم دی خوش قسمت ګڼم شاعر په حواله چې راځم دی هغه شاعری چې کوم ده اږي چې موږ د جمالیاتی تنقید کوم کتلې شو د جمالیاتی تنقید ځکه چې موږ د تنقید د موخو د خو د ریډیو پروګرام دی او ریګون په طاره موږ یو امتزاجي قسم تنقید استعمالو چې هغه کې د تنقید چې کوم کې سنیا نفسیاتي تنقید دی که سماجی دی که تاریخي دی که جمالیاتی دی او موږ جنرال ډیسکشن په اړه باندې کوو وما چې دا سنګول کلام چې کتوري پروګرام لپاره نو ما چې زما دا خبره کوم چې موږ د تطبیق جمالیاتي تنقید په نظر باندې د دې کلام ته ګورو نو هغه به شي چې جمالیاتي تنقید چې دی هغه د فنپاري مقصدی اړخوم د مرن ګوري د هغه عمراني حوالی هم ګوري هغه کې د معنی او د لفظینو چې کوم جلال دی هغه ته هم ګوري خو په جمال ته ګوري چې رد دی شعر کې سمره فائس دی کدی کې چې با سانا لفظن نرم او ډېر خپل احتیال دي خپل پکې کوي جمالیاتي تنقید کې هغه په شعر کې خپل ګوري هغه د لفظ خپل د فقره د بیان خپل هغه هغه د دې لري مقصد یې ته یا په شاعر باندې څه کومي قومي ذمہارې دي یا هیڅ سیستم نه دي د موږ په اړه ولا د دې شاعر ته ګورو نو دی اسینه ګل په شاعر کې د خپل د جمال او د شوخی رنگونه چې کوم دي د سرګند شوخی هم پکې ده او دې سره سره دا ویم چې را شاعر دې پر جلال هم ضروری دی لکه جلال مونږ بداو چې په شاعر کې مونږ زموږ ډېر شاعران چې دی هغه د ټکی اباسی نه استعمال نو دریا په دې نه استعمال ځکه چې دریا په هر یو د وبو دریا به هغه کې هغه جلال نشته دی هغه هغه تاریخي پس منظر نشته ثقافتي پس منظر نشته د علاقې ترون ورسرې نشته نو دریاب کې هغه عمر جنا دي چې کله یو شاعر اباسی نه استعمال کی نو ګوره یو خدای زموږ په پښتونخوا کې بلکې زموږ په ملک کې په ټولو دریابونو کې دوی دي او بل دې سره زموږ یو تاریخي پس منظر دی یو ثقافتي پس منظر دی زموږ د پښتونخوا ورسرې یو ترون دی نو د اباسی چې دی نو په دې لفظ کې ډېر جلال دی دغه چې غر کې کم دی کم یوازې غر استعمالونه غر خو هر یو غر دی ولیکې سو وی خیبر نو هغه چې مونږ د خیبر زلمی پښتو زموږ نشان دی نو اوس کوم مونږ یو د غر زلمی پښتو زموږ نشان دی نو ګوره غر کې هغه جلال نشته هغه د هغه تاریخي حیثیت نشته کوم چې د خیبر دی نو تاسو د تاریخي عظمت چې کوم دی او تاریخ چې کوم دی ثقافت چې کوم دی هغه چې کوم دی نفسینو سره را سرګندېږي او د دین کوم نه اثر کوي او په شاعرې کې هغه جلال هم پکاري او خیر حسین ګل چې کومه ده هغه زیات جمال ته خیال دی د هغه په شاعرۍ کې د خپل چې کومه ده د جمال چې کوم دی هغه د زیات ته نو هغه د حسن جمال رنگونه چې کوم دی لفظونه چې کوم دی معنی چې کوم دی هغه په غزل کې دی دی جبه روان هم ده آسان هم ده خوږه پسته هم ده او په لوستونکو د داسې محسوسی کې چې را دا د یو زلمی زړه شاعري ده د یو زلمی طبیعت شاعري ده د یو شوخ طبیعت شاعري ده لکه شوخی او مستی چې پکې کومه ده ادبي مستی به ورته مونږ یا شاعرانه مستی به ورته مونږ وو هغه پکې زیاته ده چې د هغې غزل چې شعرونه پیش کومه خو یو خبره مې دا وکړه چې د یو کتاب د لمانه مو د لګاله شعري مجموعه ده او دینه مخکې د یو درې شعري مجموعه چاپ یې درونه دی یو انتخاب کړی نو په دې باندې ډاکټر زبیر حسد صاحب لیکل کړی دی او زموږ ملګري فیصل وهاب صاحب لیکل کړی دی نو فیصل وهاب فیس پکې یو دا خبره کړ دا شاعر که سړی وي او که ښځه د معاشرتي شعور نه هري نشي کېدی او دا سینه ګل په شاعرۍ کې هم معاشرتي شعور څه ګډ دی چې اظهار یې چېرته د چنتي چېرته د احتجاج چېرته د مزاحمت چېرته د بغاوت او چېرته د ستاینې په صورت کې شوی دی البته دغه معاشرتي شعور او د معاشرې د لوړو ژورو ذکر د هغې د غزل په مقابله کې په نظمونو کې زیات دی نو کوم چې زموږ سماجي شعور و یا اصلي شعور دی یا زموږ ژوند د هغې اصل حقیقتونه د هغې مسلې د خلکو کردار نو هغه د هغې په غزل کې کم دی د هغې په غزل کې مینه زیاته ده او داسې ځینې چې کم دي دا یې په نظم کې زیات دي د هغې د غزل که زه په نفسیاتي اړخ باندې ته خبره کوم تکر صاحب تاسو ته فاصله چې کله وخت ورکېږي ما ته به یو اشاره وکړي چې زه خپله خبره لنډه کړم
نه نه خیر دی خیر دی وخت
مغموم صاحب ته وخت مغموم صاحب ته وخت کم پاتې نه شي نو دا حسینه ګل بی بی د شاعرۍ ته چې زه په نفسیاتي حواله ګورم د هغې ځینې غزلو ته او اکثر غزلو ته د هغې زه یو نفسیاتي اړخ یې دا پوهېږم چې ده چې کله شاعري شروع کړې وه او دا لا په ډېر کم عمر کې وه او ابتدا کې به د دې د کراچۍ طاهر افریدي په رساله جرس کې به د دې غزلې چاپ کېدې نورو رسالو کې به هم وي خو ما دا اول هلته لوستې وه څنګه چې غزلې د دې چاپ کېدې خوښېدې د دې نوم مشهورېدو دا بیا مشاعرو ته تله نو یو نفسیاتي غونې خبره ما ته دا ښکاري چې دا چې مشاعرو ته ځي پروګرامونو ته ځي هلته کې غزل وي نو زموږ پښتانو کې کوم آډینس وي اورېدونکي دي هغې فلم په سټیج باندې چې زنانه راشي نو احترامن هم هغې ته داد ورکوي د هغې کلام هم د سړي مقابله کې زیات خوښوي او په دې خبرې مو هغې خوشحاله وموي فخر کوي چې زموږ یوه زنانه چې کومه ده زموږ د معاشره اوس بدله شوه په دې کې تعلیم راغی په دې کې د فن قدر دی د فنکار قدر دی دا زموږ یو تخلیقکاره فنکاره په سټیج راغله نو هغې ته ډېر داد ورکوي د هغې په کلام هم ورکوي د هغې احترام هم ډېر کوي نو دې به چې کلام څنګه به چې دې ډېرې بې باکۍ سره کلام وي خلکو به داد ورکوو خلکو به خوښوو نو په نفسیاتي دا وایم چې حسینه ګل لږ د شعوري چې هم په غزلو کې دی چې هغه غزل چې کوم دی هغه د مستۍ د شوخۍ د مینې د محبت او د ښکلا او د جمال ډک غزل هغه وي د غزل چې نور کوم اړخونه دي هغې ته هغې بیا زیاته توجه نه ده کړې د هغې د غزل دا اړخ ستایلی شوی دی پولیس کې بې ستایلی شوی دی په عام ولس کې ستایلی شوی دی او ادیبانو هم خپل په ځای کې ستایلی دی خو زه دومره قدرې وایم چې د شاعري څه خپل څه نور هم قدرونه دي چې لږ هغې کې رمز کې خبر وشي کنایې کې خبر وشي په تشبیه کې خبر وشي لږ غونې خبره داسې ژور وشي داسې ډوبه غونې وشي نو دا هم د غزل خوبي ده هغه داسې نه کوي هغه چې داسې نه کوي دا د هغې خپله لهجه ده دا د هغې اسلوب دی موږ یې قدر کوو خو لکه داسې غزلې چې کوم دي یو غزلې زاورومه دې ته موږ ویلي چې په دې کې د هغې ډېر جرأت دی په دې کې ادبي بې باکي ده دې کې د هغې همت دی دا د هغې اسلوب دی چې هغه په دې اسلوب کې په پښتانه معاشره کې دا داسې غزلې وي موږ ستایو خو غزلې واورې ښه په ښکاره او خپ نرم کړی خپ ښکار او خپ نرم کړی دمره می خپل کړی چې او تر می کړی خپ ښکار او خپ نرم کړی دمره می خپل کړی چې او تر می کړی موږ چې شعر ته ګورو موږ خپل پښتو ته ګورو موږ خپل پښتو ماحول ته ګورو موږ خپل اخلاقي نظام ته ګورو نو بیا موږ ویلی شو چې حسینه ګل چې کومه ده هغې په پښتو شاعرۍ کې د ډېر جرأت نه کار اخیستې دی او ډېره بې باکه شاعري ده او د دې غزل دوه درې شعرونه نور بیا وایم دا یې مطلب ده چې ښه په ښکار او ښه په نرم یې کړي دومره مې ښکل کړي چې اوتره مې کړي زه د فنکار لالي په فن کې اوسم زه د فنکار لالي په فن کې اوسم ساز ته مې وسپاري سندره میکری او پټه مینې کریشي پزړه کې آشنا پټه مینې کریشي پزړه کې آشنا خوخله میرا ودی خبره میکری پټه مینې کریشي پزړه کې آشنا خوخله کې را ودی خبره میکری او چې دای زور دی او که اور د مینې چې دای زور دی او که اور د مینې لکه تو دته به خبره میکری او دا چې د زړه شیر نه شیر دی چې په دې کې مان چې کومه ده هغه دې غوڼه جوړه ده دوبه ده خود شیر دی د قربت هر حوصله می مړ کړی د قربت هر حوصله می مړ کړی د یو نازکی لمحې بیره می کړی د قربت هر حوصله می مړ کړی د یو نازکی لمحې یره می کړی خپ کار او خپ نره می کړی دند می خپل کړی چې اوتر می کړی نو دا د ری شاعری چې کومه ده اته چې هغه د څه براهې راز ونه شتاب کړی دی او زیات د ری د شعرونو او شیب چې کوم دی دا ری انداز چې د شاعری کوم دی نو هغه لکه محبوب سری خطاب دی محمد حق سری خبره دی د مینې د محبت د جمال دا کمی خبرې چې کوم دي هغه په مخامخ لکه رقیب سره د سوال جواب په اندازه کې دا د مخاطبانه انداز چې کوم دی د مخاطبه چې کوم ده دا د هغې د شاعرۍ یو اهم عنصر دی لکه یو غزل کې وایي دا کې ګورئ نو ټول شعرونه خپل لکه یو معصوف ده او مخامخ چې وي هغې ته د سوال جواب کې انداز کې وایي چې ته راتلی نه شوې دا د څه په مشغوله پاتې شوې راتلی نه شوې دا د څه په مشغوله پاتې شوې د محبت په موجوده ازمیښت کې بیا پاتې شوې راتلی نه شوې دا د څه په مشغوله پاتې شوې د محبت په موجوده ازمیښت کې بیا پاتې شوې او چې مې د ژوند د نوي باب کیسه شروع کړه درته چې مې د ژوند د نوي باب کیسه شروع کړه درته حیران حیران دي کتل څنګه وار خطا پاتې شوې او ستانه به ستا د بیروخی ګیله او څنګه وکړم څنګه کوم تا نه بستا د بیروخی ګیله او څنګه کوم یوازې تا نه خو زنه ته هم زما پاتې شوې تا نه بستا د بیروخی ګیله او څنګه کوم یوازې تا نه خو زنه ته هم لما پاتې شوې او اوس په کله رښتې دا شعر پرېږدم اخر نه شعر ویم چې د ژوندون د تیرو کومې د روحانه نه کړو چې د ژوندو د تیرو کومې د روحانه نه کړو چراغ په لاس لکه په لاره د هوا پاتې شو چې د ژوندو د تیرو کومې د روحانه نه کړو چراغ په لاس لکه په لاره د هوا پاتې شو
خو ګورېدونکو تاسو د ډاکټر اسماعیل ګوهر خبرې د حسینه ګل په حواله باندې اورېدې ډېر تفصیلي خبرې وي دا غي په غزلې خبرو وکړه داغه په نظم خبرو وکړه داغه په افسانه خبرو وکړه داغه په ناول خبرو وکړه یو ډیر تفصیلی باسته ډاکټر صاحب کو ډیر د خوند ډیر د مزید وزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر یارمت مغبوب صاحب له داغه نظر خوشاله ده سره د سینګل په حواله باندې څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیراله وایو په خیر اوسه
تاګه صاحب ډیر مهرباني
ډاکټر صاحب داسې د ګل په حواله باندې خبرې ترې په غور دي ډاکټر اسماعیل ګوهر په داغه په حواله باندې مختلف خبرې خو دا وی دا جن په حواله باندې غټ غټ خبرې ما وکړې تاسو سره سره سر در شریکوي د نسین ګل په حواله باندې
ډېر ډېر باندې تکسب نو خبرې خو تقریبا نه او د هغه ژوند متعلق چې کوم خبرې دي یاد هغه یاغه د فن متعلق چې کوم خبرې وي نو ډېر په تفصیل سره شولې تاسو هم د هغه هغه ابتدایي چې کوم خبرې وي په هغې کې تاسو غټې غټې خبرې وکړلې او دا مو وي چې هغه د یونین کونسل کونسلر هم پاتې شوي وو تحصیل کونسلر هم پاتې شوي ده د دې مطلب دا دی چې لکه په سیاست کې هم لاس لري
بالکل
او دغه چې کوم دی ګوهر صاحب چې کومې خبرې وکړې نو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې او داسې ښکاري چې لکه د حسینه ګل چې کوم دی نو د هغې غزل دی شاعري ده او که افسانه ده او که ناول دی او که سفرنامه ده دا ټول په تخلیقي ادب کې تقسیم ټول په تخلیقي ادب کې راځي کنه نو لکه دا چې تحقیق باندې صدا سے زما خیال چې سب نوی کنه زما خپل تکل سے دا زغه دی چې ټیک ته تخلیقي ادب ځالته یو لوی مقام لري زمونږ لکه زمونږ دا پښتو ادب چې کوم دی نو په دا د نورو ژبو د ادب نه لږ مختلف په دې دی چې دا پښتو چې کوم دی نو دا لکه د دې لکه مونږ دا پښتو ادب چې کوم دی صرف دا ادب د پاره نه کوو بلکې په دې کې هغه د پښتو سره یا د پښتونولۍ سره یا د روایتونو سره چې کوم تړلي سیزونه دي هغه هم ژوندي ساتو کنه نو دې لحاظ باندې که مونږ وګورو نو لکه دا دی چې مونږ زمونږ چې کوم کلاسیکي ادب دی هغه دا نوی چې کوم ادب دی یا شاعري ده یا نور صنفونه دي نو دا زمونږ د کلاسیک نه را روان یو روایت دی یو مسلسل روایت را روان دی نو زما خپله عقیده دا ده چې زمونږ کوم شاعران ادیبان چې په کلاسیکي ادب کلاس نه لري نو لکه زه وایم چې ده خپل ذمواري پوره نه ادا کړي
دا بالکل صحیح
یعنی کلاسیکي ادب زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي کنه نو یعنی هغه راسپړدل او د هغه حالات بیانول یا زمونږ په کلاسیکي دورونو کې چې کوم لکه کم تحریکونه شوي دي کم پښتو ادب لپاره کار شوی دی کوششونه شوی دي یا زمونږ دا کم چې اتلان دي زمونږ دا کوم هیروګان دي یا زمونږ دا کم لوی شاعران چې کوم دي نو د دې په مونږ باندې حق دی چې مونږ د دې متعلق هم خبر وکړو
بالکل
او د کم شاعر یا شاعر په ادب کې چې دغه دورونو متعلق څه خبره نه وي نو زانی یعنی ضروری نه چې زما خبره زیات صحیح وي زانی ما ته هغه مکمل ادیب نه ښکاري لکه دا دی چې دغه تخلیقي چې کوم ادب دی نو د دې نه خو انکار نشته خو په مونږ باندې د خپل کلاسیکي شاعرانو ډېر زیات حق دی او د کلاسیکي ادب را باندې ډېر زیات حق دی او د کلاسیکي دور را باندې ډېر زیات حق دی چې مونږ هغه راوس پړو او مونږ تر دې وخت پورې هغه یعنی کړی په کړی چې کوم دی ډېر دور ته راولو نو که په دې لحاظ ګورې نو د هستی د ګل چې اوس خو تنها ورسره نه وي دا د ګوهر صاحب خبره صحیح ده چې تنها لیکل چې کوم دي هغې د ځان سره پرې ایښي دي نو لکه دا دی چې د هستی د ګل په شاعرۍ کې یا په ادب کې چې کوم دی نو د ریسرچ متعلق څه خبره ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې او دا د دې د شخصیت یو ډېر کمزور اړخ دی په کار دی چې د تخلیقي ادب سره سره اوس دغه چې کوم دی ډاکټر صاحب ها یو خبره کوم دارن بیا یریږي د ډاکټر ګوهر چې کوم دی یو کتاب چاپ شوی درې شاعران درې کیسې اوس چاپ شوی دی
کشمیر والا
ماته نن لکه دوه شاعران چې کوم بیا د کشمیر دی یو د هزارې ده
بالکل
او نو هغه باندې د مصنوعي په طرز کې هغه کیسې بیان کړي زما هم کتاب چاپ شوی چار بې تفل او تاریخ
او ډېر چاپ شوی مثال داسې دی چې یو خپل کوټه ده په هغې کې یو ډېر خپل جینه ده خو په کوټه کې پسلی خبره ته پام وکړه نو چې د دې ښایست په اله ښکاره کېږي چې په دې کوټه کې رڼا راشي دام دا خبره ده چې مونږ دا ډېر ښکلي کتاب دی خو چې دا نورو خلکو ته ونه ویو خو مونږ خلکو ته دا ونه ویو چې د خوشحال بابا په فرهنګ او د خوشحال بابا په کلام چې ډاکټر یارمر بهغود صاحب کوم کتاب لیکلی دی دا ډېر د کمال کتاب دی مهرباني وکړئ دا کتاب ضرور وګورئ نو که مونږ دا خبره ولیکو نو خو د خوشحال بابا دیوالونه دي چاپ کېږي څوک یې په یو ځای چاپ کړي څوک یې بل ځای چاپ کړي څوک یې بل ځای چاپ کړي مختلف خبرې دي که نه خو په دې باندې ریسرچ شوی دی تحقیق شوی دی نو په کار ده چې دا په رڼا کې دا مونږ په رڼا ته راولو که نه دا خو ګوره زموږ فرض دي نو کله چې داسې یو کار وشي نو دا په کار ده چې هغه مونږ راښکاره کړو او مونږ دې خپل قام ته وښیو ډاکټر صاحب تاسو دا خبره وکړه د تحقیق په حواله باندې زه بښنه غواړم د یو خبره کوم تاسو یقین وکړئ زما زړه دومره خفه شي زه نن سبا سلسله کوم ولې ولې سلسله کوم په دې خپلو زړو شاعرانو زما د قصدې پاتې شاعران دي که نه څومره لوی لوی خلک دي او په خدای یقین وکړه چې پټ پراته دي څوک یې خبر نه لري چې دا د پښتو شاعران دي. دا څونه
نو دا زموږ ذمواري ده چې موږ یې راوسپړو او موږ یې د قوم ته وښیو.
دا ډېره ضروري خبره دي که نه؟ دا تاسو
ډېره
دا تاسو ډېره سوچ نه لګوره بالکل
نہ دا دے ضروری کرا اس مثلا کو ہر صرف دے نو لگا کو ہر صرف زیاد تخلیقی ادب کے کار کرے خو بیا ہم دے لگا کلاسیکی ادب دے اہمیت رہ ہم لگا بے خبر ہے نوے نو دے خوشحال بابا ربایات چکم دے داغی ترجمہ ہی کری دا او لگا دا دے چھے دلکنے دا پتہ لگی چھے خپل کلاسیکی ادب چکم دے پاغی بانے نظر دے نو لکه دا چې دا رسالو کې چې موږ د کم مضمون نه ګورو نو کله کله چې کوم دی پکې کله کله نه بلکې اکثر چې کوم دی د ده تحقیقي مقالې نظر فریږي که نه نو لکه دا چې زه دا نه وایم چې تخلیقي ادب پټ ضروري دی او خو دا دی چې زمونږ چې کوم کلاسیکي ادب دی نو هغې ته بې غوره کېدل لري پکار.
بالکل بالکل
آؤ جی نو حسینہ گل چکم دا آغا دے شاعر پہ حیثیت ہو دا افسانہ نگار پہ حیثیت ہو دا ناول نگار پہ حیثیت اور بیا سفر نامہ نگار ہم دا نو لیکن دا ٹول تخلیقی صنف چکم دی پدے والے ہو آگے چکم دے ڈیر کار کرے دے اور گو ہر صرف جدا خبر روکنا کرا چی دے آگے شاعر کے لکا جو وروالے کم دے نو زو اسرا اتفاق کو ما آگے چکم دے یو آوار آوار شاعری کی خوبیا ہم یعنی دا خبر اسٹائل پکار دی چې په شاعرۍ کې یعنی یو پیغام شته دی پیغام دا دی چې دا د خپل ولس دردونه چې کوم دي د دې نه خبره ده او د دې په دې ولس کې چې کوم د غریبانو خلکو کوم حال دی د ځپلي معاشري چې کوم حال دی نو د هغې د ځپلي معاشري یا د ځپلي طبقې چې کوم حال دی نو د هغې نه دا خبره ده او په هغې باندې د دې په شاعرۍ کې چې کوم دی اشارې شته ډېرې اشارې دي پکې نو دا هم یو ډېره ښه خبره ده چې کم از کم دغه طرف ته احساس د دې ژوندی دی او ویښ احساس لري او د خپلې د خپل غیر چاپیر ماحول چې کوم دی د دې نه خبره ده او د دې چې کوم مسایل دي د دې زموږ د ټولنې د هغه مسایلو نه خبره ده او په هغې باندې چې کوم دی ما خو د دې افسانې لوستې نه دي نه مې دا ناولونه لوستې دي خو شاعري خو مې داسې خال خال لوستې ده او بلکې زموږ سره په ادبي محفلونو کې چې کله ملاو شوي دي نو د خبرو نه پته لګي چې ښه یعنی مطلب دا چې بیدار احساس لري او دا ډېره خبره ده او بیا لکه څنګه چې کو هر څه بوي چې زموږ په دې معاشرې کې زنانه چې هغه ډېرې مخې ته نه راځي نو چې کومه زنانه مخې ته راشي سټیج ته راشي نو زموږ ولس چې کوم دی په دې باندې ډېر خوشحالي کې چې یاره کم از کم چې کوم دی یو پیغله یو زنانه یو تور سری چې کوم دی هغه زموږ محفلونو ته راغله او د خپل د زړه چې کوم بړاس دی یا د زړه چې کوم خبرې دي آیا د خپلو سړو په مخ کې وکړې نو دا یو ډېره ښه خبره ده او بیا کاخیل تاسو خبره وکړه او موږ په دې باندې مخکې خبره کړې ده ټکر صاحب یو ما څو ورځې دا کوشش کول چې زه ګورم چې دا زموږ چې کوم زموږ د نوښار چې کوم ادب دی که نه زه دا نه وایم د نوښار ادب یا د مردان ادب یا د خیبر ادب دا لکه بېل بېل ادبونه نه دي دا ټول یو پښتو ادب دی خو لکه ما هسې سوچ کولو چې په دې کې چې کوم دی زموږ د ادب په پرمختب کې یا چې کوم دی د نورې چې کوم علمي خبرې دي نو پای کې زموږ د ټولې پښتونخوا زیاته حصه ده خو په دې کې بیا دا نوښار چې کوم دی نو دا لږ د نورو نه یو قدم وړاندې په دې دی چې په دې کې کاکا خیل دي نو یو دغه چې کوم دی یو قصیده ماته میلاو شوه یو قصیده هغه په کال 1978 یم کې 78 کې 78 کې میا مسرور ګل کاکا خیل یو شاعر تیر شوی دی هغه یو قصیده لیکلې ده چې دغه چې کوم دی د کاکا خیلو شاعرانو ذکر پکې کړی هغه ټول شاعران یاد کړي دي چې د هغې نمونه یاد کړي دي او نو هغه یو سل اته شاعران دي یو سل اته شاعران دي او زما دا خیال دی چې په دې کښې په ته نه څه پاتې وي ځکه چې ما چې قصیده ولوست هغه نظم مې ولوستو که نه نو ما ته پکې ځینې شاعران داسې چې اوس اوس کوم زموږ دي اصل کښې دا میا مسرور ګل صاحب چې دی د ده ډېره موده وشوه چې وفات شوی دی یا هغې نه پس چې کوم دی نور شاعران ډېر را پیدا شوي دي او ما ته په مشرانو شاعرانو کې کوم نمونه معلوم کړه نو هغه ما پته کوي چې کې زما نظر ته نشو نو مطلب دا چې دغه یو سل او اته چې کوم شاعران دي د دې نه علاوه په کاخېلو کې نور شاعران هم تیر شوي دي نو لکه دا دی چې د دې خدمتونه چې کوم دي خدمت د ادب لپاره ډېر زیات دی او دغه خدمت چې کوم دی د دې یادونه په کار دی چې وشي کېده او بیا حسینه ګل چې کوم صرف حسینه ګل په دې دور کې حسینه صرف حسینه ګل ده خو نورې پکې ډېرې زنانه شته دی زما نظر ما ته اوس نمونه یاد نه وي د خو دغه مشهوره زنانه چې کوم زموږ خدایي خدمتګار سین بی بی سیده بشرا بیګم او د هغې کتاب چې کوم دی نو د زیری په نوم باندې چاپ شوی پخوا چاپ شوی او په هغې باندې پاس یو شعر لیکلی غالباً دا د مغولو یو شاعره وه نوم یې نه دی چې زبیر ده و که څه وخت زیب النسا غالباً زیب النسا یو شاعره وه د هغې د فارسی شعر چې کوم دی هغه فارسي شعر خو ما ته یاد نه دی خو د هغې ترجمه یې کړي او دغه زیری کتاب چې کوم دی هغې پاسه دغه شعر چاپ دی چې په خبرو کې هم پټه لکه بوی د ګل په پاڼو په خبرو کې هم پټه لکه بوی د ګل په پاڼو کمی شوق څوک د لیدو کړي دا کتاب تصویر زما دی او دا شعر چې کوم دی دا په هغه کتاب باندې چاپ دی او سین بی بی چې کوم دی د هغې نورې ډېر مطلب چې کنټریبیوشن دی د هغې والد صاحب چې وو که نه آزاد ګل بیا صاحب هغه چې کوم دی ډېر خدمت کړی د پښتو ادب او د صحافت هم خدمت کړي یعنی صحافی هم وو او یو اخبار یې هم چلولی وو بهر حال خبره دی حسینه ګل ده نو ډاکټر صاحب چې کوم دی ډاکټر ګوهر خو د هغې په شاعرۍ باندې د هغې په خبره وکړي دا حسینه ګل چې کوم دی بنیادي طور خو د آزاد نظم شاعره ده او آزاد نظم چې کوم دي هغه یو پیغام وي یعنی مطلب دا دی چې داسې پیغامه نظمونه یې نه دي نو زمانه نه مه بېلېږه دا د نظمونې د یو نظم عنوان دی داسې نور نظمونه دي خو د دې چې کوم غزل دی نو غزل یې که ډپ پکې دومره نشته هم خو یو پیغام پکې شته دی او د غزل چې کوم هغه لوازمات دي کوم هغه یعنې په غزل کې چې کوم شوینو په کار وي نو د دې په غزل کې هغه ټول موجود دي او موږ ورته یعنی یو ښه غزل ګو شاعر ویلی شو باقی چې کوم دی نو غزل یو داسې صنف دی چې په دې کې چې یعنی قسم خیالات پکې بیانېدی شي او ډېر ژور خیالات پکې هم بیانېدی شي خو لکه دا دی چې زموږ دا نن سبا چې کوم رجحان دی دا ټول د غزل طرف ته دی او زه په دې باندې چې کوم دی په دې باندې ما یو نظم لیکلی دی بس کړې غزل یې پرېږدی ای زما ګرانو شاعرانو وروڼو ای د دې خاورې د ناموس محافظان ورونو بس کې غزل بریک دی وخت غزل نه دی وختونه نور څه غواړي وختونه چې کوم دی زه په خپله د غزل شاعر یم خو دا چې کوم نظم دی بیا ما ته چا وایي چې دا خو ته په خپله د غزل شاعر یې نو دا دې ولې لیکلی دا نو ما چې ټیک دی زه په کې راځم دا چې کوم ای زما ګرانو شاعرانو ورونو په دې کې زه هم راځم
بالکل
نو وخت غزل نه دی تکر صاحب وختونه چې کوم دی نو زموږ نه ډېرې مطالبې کوي وختونه چې کوم دی زموږ نه ډېرې استقاضې کوي او هغه ټولې استقاضې چې کوم دی نو هغه پوره کول زموږ د شاعرانو کار دی ځکه چې دا شاعران چې کوم دي خو دا خو د معاشرې د ټولو نه حساس او د ټولو نه ځیرک طبقه ده نو په کار دی چې د نورو خلکو په نسبت باندې دا او د دې احساس چې کوم دی د نورو خلکو نه ویخ پکا دے دلی ویژن چکم دے اغا دا مستقبل پر لور باندے دیر لوی مستقبل تا پکا دے دلی ویژن ہو رسی نو دا ٹولے خبری چکم دی دا دا شاعرانو دے پارا چکم دے دا غی فرض دی چی دا بے ٹولے بیانی او زائی زی اوارے بیا وایا ما چی دا تخلیقی عدب سر سر زمو چکم تخلیقی عدب دے نو دا غی نا غافلی دل ندی پکا تکر سے دا یو غزل چکم دے زباس تو او روما دخما ہول او خې فضا غربت ته رقم هون او خې فضا غربت ته زما وطن کې بے پناه غربت ته
بے پناه غربت ته بالکل
او دا چې ورکوټه قدم نه لويږي دا چې ورکوټه قدم نه لويږي زمانہ گیر چا پیر هر خوا غربت ته او موږ دا چې ورکوټه قدم نه لويږي زمانہ گیر چا پیر هر خوا غربت ته او مون که دیو بل په نصیب کې نیو دا خو زما دا خو هم ستا غربت دی
وا وا وا
وا دا د وړو غربت دی او کله د وطن حال را نه بدل خو نه دی د وطن حال را نه بدل خو نه دی زما د ژوند پرنګا دا غربت دی
دا غربت
زما ژوند دی دغه د وطن راو کنه او دا په وختونو کې نیمګړی ژوندون دا په وختونو کې نیمګړی ژوندون زما سحر زما بیگا غربت پہ نو لکدا دے چ دا غزل کتا سو کرے نو پدی کے یعنی دے غزل کمل واظمات تھی پٹھلو پورا پورا غزل دے او یو پیغام چ کم دے پیغام بلکہ دے رضی مشان پیغام دے پکے
بالکل
یا زما پہ یاد یہ کہ ہر سو دے وقت تصویر بدل کرو زما پہ یاد یہ کہ ہر سو دے وقت تصویر بدل کرو تا خوشبو اے بہتر رضی کرے تحریر بدل کرو او زو د هر جبر زولنو ته بترغاړ وزما زو د هر جبر زولنو ته بترغاړ وزما تاک په هو د خپل نه دغه زنځیر بدل کړو او اوس به د ژوند سندرې وایي په نوي جذبه ما مې د زړه په کور ډیرا د غم سفیر بدل کړو او بیا د دې اخري شعر چې کوم دی د ژوند په لار را سره کاش ته یو ځای شوی نه وی په خوشحاله دا ژوند مې تا په ویر بدل کړو نو لکه دا چې غزل خو ډېرې دي یو بل غزل چې کوم دی هغه تاسو ته یو څو شعرونه ته نوروما او د چا په زر د چا په زر د چا په مال د چا محل به کوي زما د ذات پیژنګلو زما غزل بکوي زما د ذات پیژنګلو زما غزل بکوي دې مطلب دا چې خپل غزل ته دا حسینه ګل چې کوم نه خپل غزل ته اهمیت ورکوي یعنی دا سرکاري چې دا د دا خپل شاعر پیژنګلو چې کوم نه خپل نظم نه کړي بلکې غزل کړي
حالانکه ګورې په لارو د شلین څخه څنګه چې تاسو ذکر وکړو ان شلین څخه په دغه وکی دا
زما وجود د حاضر دور جواز او اعجاز زما وجود د حاضر دور جواز او اعجاز اعتراف می سبا پردی هم خپل بکوی زما وجود د دې حاضر دور جواز او اعجاز دا اعتراف او مسباب ته لی هم قلب کوي او په کې چې تا د ګلورین فکر په سیوري اوسم په کې چې تا د ګلورین فکر په سیوري اوسم رقیب په کومه خوله دا واز ستا د محفل به کوي او که د شعور لیونی ویښ شو د پښتو محبوبې کله شعور لیونی ویښ شو د پښتو محبوبې داسې به نه کینی ته چل ستا د اوربل به کوي دا ډېر ښه شعر دی
بالکل
که د شعور لیونی ویښ شو د پښتو محبوبې داسې به نه کینی ته چل ستا د اوربل به کوي او سچل خو به خامخا کوي لګیا دي ټول خلک سچل کوي یعنی دا د پښتو چې کومه محبوبه
بالکل
او د پښتو یعنی څوک د یو طرف نه خدمت کوي څوک د بل طرف نه خو لګیا دي په څنګه شکل کې د پښتو خدمت کوي او دا ډیره زموږ د پاره د فخر او ویاړ خبره ده چې پښتو چا هیر کړی نه ده
بالکل
او په هر سیمه کې چې اوس په هر ځای کې چې وي په هر سیمه کې چې اوسي په هر ځای کې چې وي زما پښتنه پښتانه شډل بدل به کوي بالکل پښتانه شډل بدل دهارې تر سری پښتنه کوي او دهارې تر سری چې کوم دی هغه نه ځان خبر ساتي او عزت کوي احترام کوي مونږ د ټولو شاعرانو او بیا خصوصا چې هغه چې کوم دی د پښتو ورته یادوي لکه د حسینه ګل په شان مونږ یې قدر کوو
بالکل
بیا تکر صاحب یو بل غزل یوسف شیرینو ته وایم رامی د کومې جذبې نن سوال جواب راوځي چې مې د زړه کتاب کې ستا د نوم ګلاب راوځي چې مې د زړه کتاب کې ستا د نوم ګلاب راوځي چې د ژوندون مرې ترخه شي او حالات داسې شي چې د ژوندون مرې ترخه شي او حالات داسې شي خود به له هرې خولې ناره د انقلاب راوځي. مرے ترخشی حالات داسی اصل کے ساتھ انقلاب نارا کسڑی وہی کا نا راغی کھلے دمرا خنل نخاری لیکن سمر چې خزے دسمے نخکاری لکه چې دا ګورا دا دا سمرا سمرا زمون چې کوم پدې دغه هغه د میوند میوندواله چې کوم ملاله میوندواله ملاله هغه یو ټپې چې کوم دی د ټول جنگ نقشه بدل کړی و کنه.
بالکل
نو دغه سي دغه سي زمونږ زمونږ پیغلې زمونږ ترسري چې د انقلاب نارې فرصت کری کړه نو سړو ته بیا خپل اوریا سي چې د انقلاب په شه ده نو لکه تخته دې ته ترې نه د انقلاب نارې دا
څنګه چې خدای خدمتګارو دا کاری کوي او ډېر زیات کنه دې ول خلک یا چې بچا ما فی اوخته نه نه به را پرېخو نو خدای نه سو په چنچونو خدای چنچونو خدای ته دا زاد دې چې خلک خلک ته وکړل نو هغه چې کله دا غراغه دا واقعون دی وفات راغی نو دې خدای جامین دې لکه نه ضرورت دې نو دا دا هو ټول دا خدای وي دا څو څنګه را نه خدای خپل په څه ته څنګه را لکه نو دې وته په څه را پرېخو دې دې را پرې نه خو دې ماتې دې وخته پویم د باندې چې خو سره ده کنه نو دا څه څه چې راځي نو څو پاله وانه دا 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 او تاسو په ځینو کې څه ټانې ده نو خبرې هغه سړی هو په څه لار ټانې ده او دا نه درته چې ماونی په دغه څه څه خو پرې خو ده وي نه نه ماونی دې که زه زمو خدای به راځي
او کنه دا دې دغه چې کوم دی دا دې پښتو ټپې تا ته په ټول خلکو نه زیات پته دا دې پښتو ټپې چې کوم دی پدے کے خزی طرف نہ خاون تے چکم دغ دی کم د جورت خبر ہی دی او چکل بے خود نکڑی دا کم چ بے نگی کڑی دا اگے تے چکم پہ غور ورکی نہ اپ پٹپو کہ بلا شی دی کنا
ٹک ٹک بالکل
آو کنا تے لگا بادری تا او کڑو کگز دا خیال زما ہاں
تا دے پولیس تو کزان کم پغال استاد او کگز دا خیال زما
او ککزه ده خیال ده نو دا چې کوم ده د زنانو ته خلینې چې د انقلاب او د ازاده خبر راو دي نو دا د ظلمو دي پاره او زمونږ د ځوانانو لپاره ډېر چې کوم ده فخر خبره ده نو چې د ژوندون مړې ترخشي او حالات داسې شي خود بل هر خلینې د انقلاب راو دي او دا د نن بیا دا د نامې تکرار می خلی تراغلو دا د نن بیا ست د نامې تکرار می خلی تراغلو او د محبت غلامې د زړه خانه خراب راوځي مونږ د یو بل د ژوند لري خدای ز بیا ولي چې په هر یو پال کې مې ستا نوم په کوم حساب راوځي او د خوشبوې چې پتر راغلا وارخطا غونې شوم د خوشبوې چې پتر راغلا وارخطا غونې شوم په دې کتاب کې به اوس تا د نامې باب راوځي نو لکه دا دی چې چونکې زموږ پروګرام په غزل دی ځکه زمونږ چې کوم دی غزل ته زیاته توجه ورکړه او زیاتې غزلې مو وي ګوهر صاحب هم دی هغې غزل وې او ما هم وې نو هسې د ګل چې کوم دی د نظم سره سره چې کوم دی د غزل ډېره ښه شاعره ده او بلکې ټول تخنیکي اسناد چې کوم دي کوم چې ګوهر صاحب ته اشاره وکړې
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر د خوند او ډېر د مزې ډېر د خوند باس کوڅو په دې کې مختلف خبرې رالی نور هم ډېرې خبرې کېدی شي چې دی پکې خبرې کولی شي خو اورېدونکو زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی اوس مالا او زما پروډوسر بختور شاه له اجازه راکړې په لویه لمسپارو او ښه شپه درته غواړو
ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخېږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي